په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، خوشاله يم چې زفر بازاهر مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. لکه څنګه چې ژمنه در سره کړې و چې پر 2 بجو به د مایکروفون تاسو خبرونه وي، نو د خبرونه به اورسته په ګډه سره واورو. تاسو نظرونه به واورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو نه امنیو د ډیرې دوه او داسې د زرګونو کورنیو د بيځای کېدو په اړه بحث لرو. سره تاسو هم خپل نظرونه وړاندې کوي سي. خو مخکې تر هر څه به له نورياس نوري څخه تر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان چارواکو تایید کړل چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د پکتیکا د سرروزی ولسوالۍ امنی قومندان په ماین چاودنه کې ووژل شو. د قرغزستان ولسمشر د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې د منتقدینو په وینا د هغه صلاحیتونه نور هم زیاتوي. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شهرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیات به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد وویل چې زواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سرروزی ولسوالۍ امنی قومندان جمعه شا په ماین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنی قومندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرروزی ولسوالۍ امنی قومندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لاره و چې پرې ماین وچاودېد او ووژل شو.
پکتیکا ولایت د سرروزی ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنګ شدت مومي. بالاخره د یادې ولسوالۍ امنی قومندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یادې سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شاه په شهادت رسېږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان چارواکي په دې ولایت کې د ولسي پاڅون والو د یوه قومندان او د هغه د درې ملګرو د وژلو خبر ورکوي. د جوزجان د امنی قومندانۍ ویان مسعود نعیم ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې دا پېښه تېره شپه شوې او نور جزئیات یې ورنکړل. خو د ولسي پاڅون والو یوه غړي محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د قومندان عبدالرحمن په ګډون څلور تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د دې کلي ولسي پاڅون وال چې د ملي د ادارې له ملاتړ برخمن دي د جوزجان بلخ د لوی لارې د ساتنې مسؤلیت لري. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړ چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنجشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبرپاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس رد کړی او ویلي دي چې روغتیایي کارکوونکي د وسلوالو له بریدونو مسؤل دي. ښاغلي ویلسن په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په 11مه ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړې، خو تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوی چې په متن کې څه لیکل شوي دي. د نوي تعدیل شوی قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنې نوي څوکیو ته راکمیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ یوه اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازي چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډیر واک ولري. د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د کورونا د واکسین پر موضوع نن خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالتونو له دغې ټولنې سره د څه باندې $4 میلیارد مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ یو هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 میلیارد تر 45 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډله ییز معافیت ترلاسه کړي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رونالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو
د مایکروفون استاسو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه یو ځل بیا ومني. دوستانو لکه څنګه چې مخکې می هم تاسو سره په دې موضوع بحث وکړی چې د نن ورځې په دې خبرونه کې موږ پر امنیتي مسایلو باندې تم کېږو. په دې کې شک نشته چې په هر ټولنه کې د جګړو اصلي قربانیان ملکی وګړي دي، هغه ک ځاني وي ک مالی زیان وي او یا هم خپل مینو د پرشدو مجبوریتونه ملکی وګړي تر بل هر چا له دغو ننګونو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه څه دي چې افغانان له کلونو رئیس ګالي او تجربه کوي. خو په دې وروستیو ورځو کې چې د روژې میاشت او په عین حال کې د امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو اعلان هم کړی، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې خلک د دوغو جګړو او نامنیو د ډېرېدو شاهد دي. خلکو د کورنیو غړي له لاسه ورکړي دي، ټپیان لري او یا هم خپلې مینې پرېښي دي او د سر پناه کولو لپاره په نورو شهرونو یا لرې پرتو سیمو کې په دشتونو او بیدیاو کې شپې ورځې تېروي. دا چې دغه ځایونو کې د دوی ژوند څنګه پرمخ ځي هغه بیل بحث دی. خدای چې تر کله به دا وضعیت دوام لري او د حل لارې څه دي، دغه خلکو ته چې لوړاندې بې ځای سوي څنګه یې لاسنیوی کېدای شي، هغه مسایل دي چې بحثونه پرې کېدای شي. نو موږ هم د مایکروفون ستاسو نننۍ خبرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. ستاسو د زړه خواله به واورو چې بې ځای سوي خلک په څه وضعیت کې دي، ستاسو په سیمه کې څومره ناامني ده او د حل لپاره یې څه وړاندیز لري. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د پوځي چارو مسؤول امنیتی کارپوهان هم در سره ولرو او موږ هڅه وکړه چې د دفاع وزارت چارواکي مسولین هم له ځان سره ولرو، خو متاسفانه هغوی جواب را نه کوي تر اوسه پورې. د ټلیفون شمیرې مودي چې تاسو کولی سي زنګ ووهئ 0-800-225-55 بل شمیره مو د 0-99-203-540. نو مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه راواخلو، د همدې امنیو اړوند یو راپور به په ګډه سره واورو چې په هلمند کې تازه د تیر یکشنبه د تازه جګړو له کبله د سلګونو کورنۍ یا شاوخوا زرو کورنۍ د بې ځای کېدو په اړه دی. د راپور زما د همکار چمتو کړی دی، په کډوالۍ سره واورو بیا به راسو ستاسو ټلیفونونو ته.
د هلمند د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وی له تیر یکشنبه د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه شوي دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډه کولو ته مجبوره شوي دي.
جنگ او جګړه له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل کورو څخه را بې ځای شوي دي، چې د بولان د سیمې خلک دي، ناوی حسین د عینک شاخوا خلق به ځای شوی دی قلای بوست باباجی بشران دا سیمس خلق را به ځای شوی دی.
په ځینو نورو راپورونو کې د بې ځایه سوو کورونایو دغه شمیر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغې حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته وویل چې لشکرګاه ښار به هیڅکله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی، یا موټر بم کوي یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستاني وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وژل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلول طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي، په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلول طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
دوستانو د هلمند په اړه مو راپور واورید، خو دا یوازې هلمند نه دی، دغه سیده افغانستان په جنوب کې د کندهار، روزګان، زابل، غزنی او دغه سی کراسو لوګر ته او د سیده افغانستان شمال ته په تازه پیښو کې د بغلان ولایت خدای نوې نشته او جګړو راپور نو ورکړل شوی دی. د ټول امنیتي مسایل په همدې پروګرام کې سره رانغړو. په سر کې غوړم د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه شغلی محمد طاهر یرغل سب څخه چیز موږ د خبرونې میلمه دی، د غوینې پښتنی ولرم یرغل سب خبرونې ته ډیر شرغلی مستفس نه کوم دا پښتم چې دا ښکارا د چې د افغانستان خلک له تیر او شاوخوا تلويشت کلونو رئیس جګړه تجربه کوي، کوم دی روسي میاشت او روز باندې تمسو ستاسو په فکر په دی روسي کې ولې په افغانستان کې جګړه ډیر سوي دی؟ په دا سال کې چې امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان وتل رسمن پیل کړی دی او دا لړۍ به خامخا یو ورځ میږي، نو اوس د جګړو د ډیروالي دلیل څه ګڼئ؟
تاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام او درناوی. خو یو علت دغه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان په دغه ناستو کې په دعا کې په مسکو کې یو ځای بل دی کې تفاهم ته ونه رسېدل، او له بلې خوا څخه د امریکا قوتونه او ناتو هم دا د اوس په وتلو ده. نو طالبان اوس جګړه شروع کړې ده، غواړي چې مثلا خپل برلاسی د جګړې په ډګر کې وخی چې موږ برلاسي او موږ کولای شو په زور باندې هم مثال پراته ورسېږو. خو د ما په اند د ما په فکر سره چې جګړه په افغانستان کې نور ځای نه لري، اوس باید هر څه د سولو د خبرو د تفاهم له لارې حل شي. نو په دغه اساس باندې په ځینو ولایتو کې جګړه لږ زور اخیستی ده.
بله، یلغه صاحب تاسو ویلي چې په ځینو ولایتونو کې دقیقا د افغانستان په کومو سیمو کې د اوس د وسلوالو مخالفینو تمرکز دی؟
خو دا اوس خو په هلمند کې ده، په زابل کې ده، په غزنی کې ده، په بغلان کې ده، او همداسې تقریبا په شلو ولایتو کې دا اوس جګړه روانه ده. ځای کم او ځای ډېر زیات، خو زیاتره شدید جګړه چې تېره شوه دا اوس په غزنی او په هلمند کې تېره شوې ده. نو امیدوار یم چې دواړه غاړې له زغم څخه کار واخلي او دواړه غاړې فقط د سولې پروګرام ته ځان عیار کړي چې په راتلونکو نږدو وختو کې ممکن د ترکیې غونډه جوړه شي او هلته دواړه غاړې خپل هغه مشروع خواستې مشروع غوښتنې هلته مطرح کړي او د مذاکراتو له لارې خپل مشکل حل کړي.
بله، یوه څه تاسو د دوه سیمو نومونو اخیستل د دې ولایتونو، ولې دا سیمې د دې ځانګړنې څه ده چې فشارونه پکې ډېر دي؟ ولې دوی غواړي چې دقیقا پر دغه ولایتو او پر دغه مناطقو باندې خپل فشار ډېر کړي او تمرکز ولري؟ تحلیل مو څه ده؟
کپلمان باندې یو ستراتیژیک نقطه ده، د جغرافیې له لحاظ څخه ډېر اهمیت لري. هغه له مرکزي صفحات د افغانستان سره، شمالي صفحات سره، شرق و غرب سره، ولایتو سره همسره ده. له بلې خوا څخه هلته معادن دي، له بلې خوا څخه له ایران او پاکستان سره هم همسره ده. په عین زمان کې مرکز مواد مخدر هم ده او ډېره وسیع جغرافیه لري. او په ټوله کښې دغه ډېرو مسایلو دغه مسایلو سره لاس سره ورکړی دی چې هلته او د طالبانو محلونه د تجمع هم هلته زیات دي نسبت نورو ولایتو ته. همدغه چې په غزنی کې، غزنی هم بعض ولسوالۍ ده، کلونه کلونه کېږي چې طالبانو په لاس کښې نه، نو اوس غواړي دا نور ځایونه هم ته خپلې ولکې لاندې راولي. په زابل کښې هم عین خبر ده. دغه علتونه دي چې دغو او تقریبا داسې هم ویلی شو په بلغه نظر سره چې ممکن د دوی لپاره به دغه نقاط ضعیفه نقطې هم وي چې دوی حملې پرې کړي دي، والته دوی یو څه لاسته راوړنې هم درلودې. ګر چې دواړه غاړې تلفات لري په دغه څو ولایتو کښې چې په دا د خواشینۍ ځای ده، ځکه دواړه غاړه افغانان مري، دواړه غاړه غریبه بېچاره اولادونه مري. نو هیله مند یم چې جګړه ودري او دواړه غاړې له یو زغم څخه کار واخلي.
بله، یغه صاحب، د آیا فکر کوي چې افغان ځواکونه په داسې حال کې چې اوس پوځیان، بهرني پوځیان دا د افغانستانه وځي وتلې رسما پیل کړي دي، دوی کولای سي چې د دغو جګړو مخه ونیسي، مهارې کړي، یا طالبانو ته دقل دا فرصت ورنه کړي چې دغه سیمې ځینې واخلي ولاندې کړي؟
یو څه درته وایم چې افغانستان هم خو اوس وسلوال پوځ، پیاوړی وسلوال پوځ ده، دې نه انکار نه شو کولای. بله، د افغانستان جګړه داسې ده چې هېڅوک د دې وړاندوینه نه شي کولی چې کوم یو به برلاسي او کوم یو به مثال ناکامه شي. دا جګړه ده، امکان لري ډېر بعض ځای کښې بعض مشکلاتونه دولت ته پیدا شي، امکان لري بعض ځای کښې دولت برلاسی شي. د دې وړاندوینه ډېره مشکله ده، اما په زور باندې یو هم موافقت ته نه رسېږي، هغه موافقتونه چې د دوی په ستراتیژي کښې دي، غیر له دې نه چې د تفاهم له لارې ورسېږي. ځکه دغه شل کلو جګړې وښوده چې یوې غاړې هم ونه شو کولی چې بل نفي کاندې او هر څه د ځان په ګټې تمام.
بله، او یوه بله پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې په دې کې شک نشته چې په هره ټولنه کې د جګړو اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. که د جګړو ښکېلو خواو ته دواړو لورو ته تلفات رسېږي، خو اصلي قربانیان ترمنځ ملکیان دي چې یا مرګ ژوبله ورته اوړي او یا هم د خپلو سیمې پرېښېدو ته اړ کېږي. مخصوصا په دې اوسنیو شپو ورځو کې چې د روژې میاشته دا پخپل یو بل فاکت چې پر دې باندې اضافه کوي چې خلک لڅوم رستون ز سره مخامخ دي. نو د پاوزي چارو دی په پایس ستاسو نظر څه دی چې افغان دولت څنګه کولای شي په دغه سختو جګړو کې خلک خوندي وساتي؟
نو دوی خو کوشش کوي، خو ولې دا مشکله خبر دی چې دولت د دغه مسؤلیت په غاړه واخلي چې دا ټول خوندي وساتي. چې ما نن وزارت دفاع له ویان سره په ټلویزیون کښې بحث درلود، دغو موږ اعظمي کوشش کړی دی چې موږ په هوایي بریدونو کښې دغو خبرو کښې بلکې خلکو ته زیان ونه رسېږي. خو دا بیا هم جګړه ده، لږ مشکله ده. ما ولیدل چې هلمند بعض خلک خپل کورونه پرېښو راوتلي وو. نو جګړه کښې دا خبره شته، ډېره مشکله ده سړی دې باندې هغه وکاندي تمرکز وکاندي چې کومه غاړه، غیر له دې چې دواړه غاړه له جګړې څخه لاس واخلي ته څو ملکي وګړي وکولی شي په هغه ژوند وکاندي بله لار.
دقیقا زما هم همده هدف و چې دواړه غاړې که مثلا دې ته دوی نیت وکړي چې په دې جګړو کې دوی ملکي خلکو ته زیان ونه رسوي، څنګه کولای سي دغه پروګرام عملي کړي؟ مثلا کوم ځای کې چې دوی پروګرام د عملیاتو لري، آیا خلکو ته له وړاندې وایي څه رقم کوي، څنګه دغه خلک خوندي کېدای سي؟
نو تاسو ګورئ ښه، طالبان خو طبعا په کلیو په بانډو کښې اوسېږي، نو هلته چې له هغه ځای کښې چې دوی جګړه پیلوي طبعا ملکي خلک سره زیانمن کېږي. او دا خو هم په ښارونو کښې چې اوسېږي، په ولسوالیو کښې، په مرکزو کښې اوسېږي، شاوخوا یې ملکي خلک ژوند کوي. مثلا انفجار، انتحار، بمونه، دا خو ټول ملکي خلکو باندې اغېزېږي. او غیر له دې نه ما تا سر وکړ چې غیر له دې نه چې سوله برنامې ته لاړ شو او دا ناخوالې ته د پای ټکر کېښو چې په جګړه باندې نه ختمېږي، په جګړه باندې نه ملکي خلک پاتې کېږي او نه هم افغانستان له دې حالاته وځي. دا تېرو تجربو دا څلوېښت کلو جګړه وښوده چې په جګړه باندې هېڅ هم نه شي کېدی.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي چارو کارپو محمد طاهر یرغل صاحب، کور مو ودان چې خپرونه کې مو برخه واخیسته، ستاسو دې په مخ ښې سلامت اوسئ. اوس به ورسو اورېدونکو ته چې پر همدې مسله باندې دوی خپل د زړه خواله راته ووایي چې د دوی په سیمو کې څه تېرېږي، په کومو ستونزو سره مخامخ دي، له دوی به یې واورو. یو اورېدونکی را سره د ټېلیفون پر کرښه دی، له دوی به واورو. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم ورته وښایسته او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې. مهرباني وکړه خپل نظر ووایاست او له کومو ستونزو سره چې هلمندیان دا دمګړۍ مخامخ دي کومې ستونزې دي؟ البته نه هم نه وي په برخه کښې. ډېره
زیاته مننه کوم. دا چې لاره عمومي لاره ده شوزاب بندې ده، د تېرو څلور ورځې راشي او سره معلومه ده چې دروازې تاسې نه یاست سره د ډېر ضرورت دی شریفه بازارو دي ګرانچور فکرین دوندان نارې او دا چېرې تر بلې خراسي
بلې. په بخښنې سره، دا ستاسې د غږ کیفیت ډېر ښه نه دی، البته د ټېلیفون د اړیکې زه بخښنه غواړم، ستاسې خبرې سمې نه پوهېدل کېږي. بلې بلې، اوس نسبتا ښه شو. که په لنډ راته ووایاست چې نور اورېدونکي هم په تمه دي. مهرباني.
ډېره مننه. خو ما وایي چې د ماجرونو په بخښ کښې مو زیات ستونزې لرو، تر اوسه د ماجرو ریاست مرسته هم نه ده کړې او دا خلک په ډېر بد وضعیت کښې دي. کورونه دنه کورونه شتون دي، هلته کورونه هم ډېره کمه نه پیدا کېږي او دوی یوه مینه ده، په هغه مینه کښې په یو تاس باندې میاشتې ورځې سبا کوي. او د امنیت په بخښ کښې باید ووایم چې وسلوال ډېر نږدې ناست دي او مرمۍ هلته شاته را رسېږي، د سړي مرمۍ شاته را روانې دي. نو وکن هم حالت اندېښنې غوړ دي، په جدي سم دې ولایت ته ونه شي، په ډېر لږ وخت کښې به دا حالت تېر
کور ودان. ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به راواخلو. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست له کومه ځایه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ.
هلمند ولایت له حجاب شرط خبر کوم
مهرباني وکړئ ورور خپل نوم راته وسه راته وسه او د موضوع په اړه خپل نظرات وسه
موضوع خو د هلمند موضوع ده د جګ موضوع ده د مهاجرت موضوع ده ساده مهاجر ډک دي ډېر ډېر بدر دي د دکانو بغلو ته قدرت لاندې په کلو په کورو ته د چاسر خلک ځای سي خو مشکلات داشت
دا په دې ورستیو جګړو کې کنه د وختي کلونو څخه دي دا تازه بي ځای سوي خلک په څه وضعیت کې دي
لا زړه مهاجرم تر اوسه په ښار کې و اوس دا په کډه د درې ورځې څخه یا نور مهاجر راغلي دي د بازګار د تقریبا د جماعت وخت نه دي چې طالبان راغله د بولان سیمې ته ټول خلک را مهاجر شول دې بدلات دي
بله مننه کوم تاسو نه یو بل اوریدونکې د ټلیفون پر کرښه دی د دوی نه بهم او بل مهرباني وکي خپل نوم را تاسو شست
او د پکتیا ولایت نه حاجی شریف خبرې کوم
حاجی شریف صاحب د پکتیا ولایت نه مهرباني وکي
اصل حقیقت خبره ده چې په افغانستان کې کار دی له کار یعنی په حکومت کې تاسو څوک نشته چې هغه تجربه او پوهه خلک وي اول د سولې د دې سولې ریاست د دې سولې علي شورا
ګوري بخښنه غواړم زموږ د دې پروګرام موضوع دا ده چې تاسو په سیمه کې ام نامنه څومره خلک اندیشمن کړی دي که پر دې باندې تمسی او خبرې وکړي ډېر بشي
ټول خلک د امنیت نه سخته لري اندیشنه لري او خلک خپه دي کتن امنیت شته نه امنیت کوم دی او راغلو دا چې یو خو دغه د سولې علي شورا باید د لوغه شي دغه یوه خوایي نشوره ده او په لکو افغاني ماشونه او ټاکلي
مننه کوم د دې دوست خی او بل اوریدونکو لرو بل مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایئ
سلام علیکم جوړه پخیره
علیکم سلام وروره مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی د افغانستان د ورستۍ جګړو او نامنې په اړه موږ بحث کوو چې خلک په کوم وضعیت کې دي څه کوم ستونزه سره مخامخ دي په دې نامنې کې مخصوصا په دې روزه کې
محمد یم نه ده څنګه یو راته خبره کوم او دې ته کډاران نشد ولا خلاصي دي دې نو ستاسو په څه کې دي چې دا یو په دې ته دا مو څه دا شي کیه
بس کور ودان نور رساس د ټلیفون څخه یو بل اوریدون کوي هم لرو مهرباني وکي
سلام ده
bale
bale سلام السلام علیکم اغا امیر د جلال آباد نن تاسو لاین کیما
غمیر له جلال آباد بله بله موږ ستاسو آواز اورو د شرغل خبرونه ته مهرباني وکي د موضوع پر ستاسو نظر ور بله
زمانه در دغه زمانه البته د وځي په کنټرول کې مطلق ناکام ده جنگونو دومره زور اخیستی چې بل هر وخت نو اوس کبي دې دا خو د شرم خبره ده چې د هلمند ملي امنیت معاون نظر یې وایي مخالفین د مخامخ جګړې توان نه لري هلمند په خوده کې ځای کوي هلمند ولسوالۍ خبرې ده د مرکز لشکړګا په دروازو کې طالبان حاکم دي ادم خامو دغه نه د دات شي دي دوی بیا د خلکو د نت په سترګو کې خاوري اچي دوی فقط هغه ساهو چې التا شپنی عملیات کې اول د چاپی اچي لکه نګرار التا توګ نشي حیاتان نشي دکانداران التا وګړه دي خانان بزګران څوکیداران دا دی او کابل ته انتقالي په ریاست چل او ریاست نوت کې اچي التا د 100 یست کا به ریال ته حضور وای برکی جاندی ور کوي حالت اعترافات ته باندې کوي هغه دې بہادر باندې اعتراف کوي چې هغه وهرو تکول نه خلاص نو کثیر د وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي او دولت همدا شي دې ممکن د ولایتونو مراکز هم سقوط وکړي نو دولت دې دې نمخ کې باید لاس کار سره ځینې طالبانو حمله کړي وي طالبان په هغه وخت کې جنگونه تقریبا نظر وسته کم وو ودې هغه وخت غافل او ویدو نو اوس خو دا وازه تقریبا د دې کنټرول نه وته یو خان امریکایانو زی مورال دلته عسکرو تقریبا ضعیف حالت جوړي همدا اوس څه ولایتونو کې جنگونه شدید روان دي بغلان کې تقریبا نن یو نفر ویل چې سترګو
bale د دې اړیکه لکه چې پریسواله د دې نظر وو دوستانو دا یادونه باید وکړم چې موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین هم د خبرونې ته راوبولو او دوی ته مو ویل و خو هغه جواب نه دی راکړی چې ستاسو دغه ادعا او دغه پوښتنو ته جواب وای. نو د ستاسو نظر وو د ازادي راډیو پکې نظر نه لري متره ولاندې وقفې ورسته به ورسې یو بل اوریدونکو به هم غور
هر چهارشنبه بعد ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ده دوستانو پدې کې موږ پدې خبرونه کې پر دې باندې بس کوو چې ملکی وګړي په افغانستان کې د دې جګړو اصلي قربانیان دي مخصوصا پدې ورستې شپه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړو زور اخیستې ده دغه خلک له کوم ستونزو سره مخامخ دي او څومره خلک به ځای سوي دي له خپل سیمو څخه او مينو څخه دي له کوم ستونزو او کړاوونو څخه تیریږي او وسر لاس او غریوان دي تاسو څخه او تاسو د خپل سیمو احوال را ترقی په همدې خبرونه کې موږ کوشش کوو چې تاسو ژغونه د همدې لارې خبرکو او اړوند مسولین به هم ووري به هم وایم چې موږ د دفاع وزارت چارواکي را بللې و خو هغه تر اوسه پرې جواب نه دی راکړی چې راسي تاسو پوښتنه ته جواب وي خو تاسو خپل حال را سره شریکي یو اوریدونکو په لاین کې لرو بلې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ستاسو نظر واورم چې په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه دی خلک څه اندېښنه لري
مننه خورجان دا یوازې کندهار کې نه په ټول افغانستان کې جګړو ډېر زیات زور اخیستی دی خو زه یو خبره کوم چې تر څو پورې خارجیان په افغانستان کې دا جګړه همداسې روانې
نو خارجیان خدا دې وتل پیل کړه خارجان خوتل پیل کړه او په یو میاشت یا دوه میاشتو کې به دا لړۍ بشپړه سي نو اوس جګړه د څه لپاره
نه ګوره دا چې د څوارلس میاشتې مخکې امریکایانو یاد داسې معنا وویل په اتړون کښې چې لمونځ موږ وسو هغه چې څوارلس میاشتې پرې شوې دی پنځه میاشتې وایي وایي موږ پنځه میاشتې نور نه وځو نو چې امریکایان په افغانستان کښې د افغانستان ولس هر وخت دا رقم د ستړي یي چې هر وخت خارجان وت افغانان په خپلو سره جوړېږم په خپل
مننه کوم د ټلیفون څخه مو یو بل اوریدونکی به م راواخلو بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست
السلام علیکم محترمې پریبا ظاهر خور کشمیر خان درملوال یم د خیبر پښتونخوا هریپور نه ستاسو سره د ټلیفون کرښه وصل یم سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم اوریدونکي ومنئ
علیکم السلام کشمیر خان زرملوال صاحب ډېر ښه راغلئ خبرونې ته مهرباني وکړئ ستاسو واورو
د ما په نظر باندې خو دغه کوم حالات چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې خرابېږي دا خو زموږ د هېواد دپاره ډېره غټه ستونزه ده نو د دې حل لاره خامخاسته وایي که غر هر څومره لوړ یم په سر یې لار شته د ما په فکر او نظر باندې دغه کومې خبرې چې روانې دي په دوحه کښې باید په دې باندې زور واچول شي په دې خبرو باندې او هر څوک چې خپلې ګټې په نظر کښې لري او هر هغه څوک چې د عام ولس له غمه مړه نه وي او دا سوچ ورسره نه وي چې مثلا یا دغه هېواد ورانېږي یا مثلا دغه وګړي کړول کېږي ستونزو سره مخامخ کېږي نو د ما په فکر او نظر باندې دغه د سولې خبرې څومره په یعنی په ډېر ښه شان او شوکت سره باید دوی دا خبرې اترې په مخ باندې ولاړې شي یو خبره دا ده او بل دغه د دا دا اوس د روان کوچني اختر ته دا د یوه اونۍ پاتې ده نو که چېرته داسې حالات یي پریبجانې او داسې جنګونه یي نو دا خو به حال نور د دې عام ولس بېچارهګانو بتر شي نو د ما دا غوښتنه ده د عام ولس نه یا مثلا هغه مدني ټولنې یا مثلا تجاران چې له دې خلکو لاسنیوی وکړي او له دې خلکو سره مرستې وکړي تر کومه جایه چې ما ته معلومات حکومت چې ده د حکومت نه خواره لاره توی دغه خو معلومه خبره ده پوه شوې ځکه لپاره د دې سپهداران یې روان دي خو ولاړه ټوله دنیا ته معلوم ده اوس دوی چې دي دوی خپله باندې د خپل ځان په بندوبست کښې دي نه د ولس غم ورسره ستا نه د هېواد غم ورسره ستا هغه په دې کښې دي چې یا به فرار لاره یې ښکاره وي او یا به
سلامت اوسئ. ژوندی اوسئ. د ټلیفون څخه مو نور اوریدونکي ډېر لرو په کشه کور مو ودان. د ټلیفون څخه یو بل اوریدونکي به راواخلو. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم پرې بخور تا او ټولو اوریدونکو او ازادي راډیو کارکوونکو ته خپلې نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. حاجي صاحب توخی د زابل ولایت شاګوی ولسوالۍ څخه سره په تماس کې.
توخی صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. مهرباني وکړئ ستاسو په وارو مخصوصا د زابل پر امنیت تر ته وایست چې خلک لکه مستم سره خبرې کوي. بله،
ستونزې خو ډېرې دي په ټول افغانستان کې، ستا خاصا د زابل په ولایت کې. خو تاسو ما د آګاهي خبرونه نشروي چې دلته روغتیا هم مشکلات ډېر دي، خاصا د زابل په کلات په ښار باندې بل ورځ سخت جګړه روانه وه، نو څو پوستو سکوت وکاو. خو البته د دفاع وزارت خلکو ته روغتیا هم د کومښت سیزمونږ اورېدونکي وویل، د خلکو په سترګو کې خاوري وشیندي، حقیقت نه وایي، یوازې له پیشو تجارتو.
د دې اړیکه پرې سوه. بله، یو بل اورېدونکی هم را سره دی په لاین کې. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست. لکم زړه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم پرې باخور جوړیا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ استاذ نوم او لکم زړه مو اړیکه نیولې.
خالد منتظر یم د کندهار ته.
خالد منتظر صاحب، مهرباني وکړئ په کندهار کې خلک د کومو امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي؟ مخصوصا د افمیدا دی چې دغه امنیتي ننګونو د دوی عادي ژوند له کومو ننګونو سره مخامخ کړی دی؟ دوی په کوم وضعیت کې ژوند کوي؟
پرې با خور، داسې نه چې یوازې په کندهار کې، په ټول افغانستان کې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. لکه مخکې چې اورېدونکو وویل، تر څو پورې چې خارجان یو دانم په افغانستان کې، د افغانستان خلک به روغ ورځ ونه ویني.
هغه د دې موضوع تحلیل دی. ګوري منتظر صاحب، زما پوښتنه دا ده چې دا یو تحلیل دی چې تر څو چې یو خارجي د جنگ به کله بس کېږي هغه بیل بحث دی. زما بحث دا دی چې په کندهار کې خلک له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ جنگ دی، جګړې دي، دوی د خپلو کورونو نسي وتلی، بازارونه بند دي، سړکان بند دي، روغتونونه بند دي. آیا داسې ستونزې دي؟ څه شي کوم دا د دوی عادي ژوند کوم مشکلات سره مخامخ دي؟
پر با خور چې دا هر مشکل چې وسته وشنه او بس په څو کې خبره درته دغه سیاست ته راځي، دغه د خارجانو شتون به ولا چې په اقتصاد کې وځي دي، که پر موسسات او رسدګي دا د کارګر
نه خو دا دلیل چې هر څه وي، دلیل چې هر څه وي، خو اوس نامني ده کنه. دا هغه دلیل باندې نه ځکه چې موږ په دې باندې ځکه شو چې نامني ده. دا اوس په دې حالت کې تاسو ستاسو د سترګو لیدلې حال څه دی؟ خلک ایا د کورونز خواتلای سي؟ ایا نامني په دوبره حد کې د خلک بخي له کورونو نسي وتلای، روختون ته نسي تلای، مکتب ته نسي تلای، عادي ژوند نسي کولای په دې روزه کې له کوم کړهونو سره مخامخ دي؟ بازارونه باندې د اصل مسایلو باندې راته وست.
دروس خلا په کندهار کې دغه دکانونه نه دي بند، په شهر کې خو خلک وتلای سي. په شهر کې د سارا سره سم ارتباط نه لرو. سارا سره خو مختلف خبرونه راځي، ګوره چې څنګه به یې خواران په شهر کې. خو لا تر اوسه دا شي سره موږ نه یو مخسوي، او پاتې په سارا باندې موږ پر هغه نه لرو چې څنګه وځي. خو ځکه خلک وکي یو رقم خبره کوي، څنګه بل رقم خبره کوي.
نه نه، کوم منتظر صاحب له کندهار څخه کور مودن، یو بل اوریدونکی لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست. لکه مزه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم. د افغانستان د غرب څخه سره په تماس کې.
د افغانستان له غرب د کوم ولایت څخه؟
هرات څخه.
ډېر ښه راغلی. مهرباني وکړئ په هرات کې امنیتي وضعیت څنګه دی او خلک څنګه ژوند تیری؟ هلته خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، څنګه سوي دي؟ د دې احوال راکړئ.
په هرات کې خو ډېر، هرات کې یو ډېر فرهنګي او علمي ښار دی، ډېر پیشرفته ښار دی، خلک ډېر پوه دي. حال په خلک د یو څه خبره ده چې خلک د جنګ طرفدار نه دي، خو بیا هم مغرضانه لاسونه را وځي دي. هرات کې امنیتي مشکلات دي. هغه دا چې مستقیما جنگونه خو نشته چې څوک درته مستقیما جنگ وکړي، چې د کې جنگونه وجود لري او هدفي وژنې ډېرې دي. هدفي وژنې فقط غله هم استفاده ځینې کوي، او دغه وسلوال کسان هم هدفي وژنې ډېرې دي. هر ځای په هر کسه کې تی ورځ نشته چې یو څوک نه وژل کېږي. هېڅوک نه پوهېږي چې دا چا مړ کوي، په څه علاقې مړ کوي، او د چا دفعه مړ کوي، په کوم دستور مړ کوي، په کوم اقسام مړ کوي. مشکلات خدا غشی دی خوری
مننه کوم رو استاسی در اړه کې نه یو بل اوریدون کې حمله رو مهرباني وکي خپل نوم را توښست.
السلام علیکم خوری د کندهار خبري واچې په تماس کې پدا شل کال کې زموږ د ټول اوانانو درا کړې په هیڅ چاته په مخامه حقیقت و نه ویل. کوم عالم د کوم ملا د کوم عامد ټول د دوام او د تاسه راځي د خدای سره تاسو وکړو. زړه طالبانو ته دغه په جنګ کې داخل دي، هغه نه چې هغه په کتاب کې ګورمی او شورمی وي، دغه په جنګ کې داخل دي په جبه کې ولاړ دي او پر خپل ورونو په دې طرح ورو ځا کې راځي. نه د چا کور ګوري، نه د چا زندگی ګوري، په ارغندال کې وګوره د مشتاده سره لا خزي جوړې کړې دي. لږه هغه سره خود نو کوي احساس وکي اوس په علم کې په دې طرح ورو ځا کې خور مور غلي کله په شان خپل کور په دې کې ترته ده. دا کله اسلامي جابوي په ځابل کې دغه سفار ولایت کې مستبریز او آل دا چې دی وايي وي وي دولت سره مستارستي په دا ټول په ځای کې دي چې موږ خبرې وي یې نو څنګه دی له خاطر په ځابل کې د شاجي په ولسوالۍ کې د چنو په سیمه کې اته خلک د فکر نه سره وتلی د دې خپل یو موټر تر یو بلان ته ما نه وخته اته چې پکې وو ټول څه تلفات ورته نو دا له خدای لري کار نور بس او انا مې وروي ځکه چې نه اته خبرې وکړي خلق ته کنا ته کې کړي خلک مجبور کیږي ان شاء الله ټول به ولادي زستې په مطابق کې ولري.
مننه کوم تاسو له نظر څخه ډیر مننه. یو بل اوریدون کې بمرا واخلو. بل مهرباني وکي خپل نوم او ځای را توښست. لکم زما لري کنه.
السلام علیکم قاری احسان صاحب کابل به تماس شوید.
قاری احسان صاحب کابل څخه مهرباني وکي شاره غلی پرونی ته د کابل د نام یو پاره راته
پلان به. نظر شخصي ما وایت جنگ هم خود منطقه و مال است. اول مثال دا که ما با عرض تاسف عرض با پرسون است همون جنگ است. اول چرا جنگ دا پنشیر نیست، چرا جنگ دا بامیان نیست، چرا جنگ دا دایکندی نیست، اما خود مردم محل خود مردم جنگ هم احیا میکنه در منطقه جان جنگ است.
اول چرا در منطقه
فاسلمان جنگ نیست هم چیره گولین
قرص دست هستی نظر دی مننه کم چی اقبل نظر مراتو وی دا مهمه نده چی پا کما سیمه که پشتون دی یا پا کما سیمه که تاجک دی دا افغانستان طولی سیمه چی اغا هر قوم پکشی که دی دا اوز فیلن پکشی جنگ روان دی پا دی که شک نسته موش فقط دیخ پرونی موضوع مداده چی پا هاگو سیمو که چی جنگونو نرمی دی نرمی دی پا اغو که دا خلکو عادی جوان چنگ تکنی
سلامونه فریبا جان تاسو ته هغه خواږه ملګری چې ازادي رادیو نه د میکروفون خبرونه ورته ټول خواږه ته سلامونه
کورمدان تاسو ته سلامونه مهرباني وکړئ خپل نوم او د موضوع په اړه تاسو نظر غواړم.
قربان نشم فریبا جان اسدالله صافیم د لغمان
د لغمان ولایت څخه صافی صاحب په لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د نامنی سره په کوم حالت کې ژوند کوي؟ څومره ژوند
کوي؟ فریبا جان قدر ته وایم د ژوند نور پتنګ راغلی او الله تعالی دې کای مونږ سوال قبلې ټول لغمانیانو باندې دی او څنګه روغ ورځيږي چې ختم شو کنه
کته سي په مشخص ډول راته وایس
امنیت خو بيخي صفر ته رسیدل. خیر زبتا ستاسو نظر خپل سرګن کما زما په لغمان کې د څه فکر وکړ چې قومندان نام نه علي شنګ تلاړ شي الینګار نام نشي الینګار تلاړ شي علي شنګ نام نشي څوک چې حقیقت وایي په ازادي رادیو کې په اړي کا کاته کیږي هغه ټول سو اوریدونکو چې خپل حقیقتونه خپل د ولایتو په بخش کې واله وزارت دفاع امدارنګ نور پولیس په امنیت کې صفر تر رسیدلی بيخي چا خبر عملیات نه کوي او امنیت بيخي نشته د په لغمان کې علي شنګ ول سوالې کې زردانه پورس کې د څه فکر وکړ چې وینو سیلاونه دی روان دی وخترم را روان ده زما ټول اخوګونه ټول مصدقو مسلمانانه خو مسلمان ټول نه مخته نه ده چې بس نور او ممالک او شیطانت او منافقت دې نه مانی بس سوله دی وکړي خپل اولادونو سره دی یو ځای شي هیڅ جنگ نسه نه جوړي که زه فکر دومره سوچو کې چې د خوا موږ څوک مړه کوو اخوا موږ څوک مړه کوو خو دواړه سره وینا مې همدغه ده فریبا جان
تعالی دې سوله مننه الهي امین زه هم غواړم په همدې ځای کې یو څه ووایم چې تاسو ویلی چې ازادي راډیو پر اورېدونکو باندې ټلیفون قطع کوي. نه، موږ ټلیفون نه قطع کوو، یو خو د ټلیفوني شبکو ستونزې دي، بل ډېر اورېدونکي په لیکه کې په لاین کې راته منتظر دي، موږ د دوی نظر اخلو. او بل موږ هغه اورېدونکو ته نور چانس نه ورکوو چې د موضوع نه بهر خبرې کوي. زموږ د دې خپرونې موضوع دا ده چې ستاسو په سیمه کې چې جنګ د ناامنۍ ده، خلک څومره د دغه جنګونو څخه دغه نورمال ژوند ګډوډ شوی دی. پر همدې موضوع باندې دقیقا پر همدې باندې کتم سو شبه یې زموږ د خبرونې وخت کم دی، نو ډېر به خبرې نه کوو، یو بل اوریدونکی به راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایاست.
سلامونه ونې کېلې فریبا ظاهر خورتا ته او تر څنګ تخنیکي هم کار ته او د استاد د راډو لوري ټول افغانستان مظلوم ملت ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم، او خدای دې دا مبارک روزه ورته قبول کړي او د دې روزې په برکت اعلی ته د افغانستان نه جنگ ته غر ټول کړي او یینو بېدل دې خدای اعلی ودره. همدا سوال وکړو طبعا خوري چې همدا خبره ده چې کله چېرته یو جنگ وچیږي او یو ځای کې یو خار ورخېسته او یو ښار تړي ویلو چې تا په منګ کم راځي دا باز به اخلان ویلو چې هغه ځای کې ورخېسته دلته څنګه تا راځي. بس نو دا تب خو هر سړي ته ورځي، جنگ خو طبعا چې د افغانستان نه بلکې د ټول هیواد ورانښت دی او رانی دی، باید چې دا شخصي ګټو نه دا بازي بازي مشران تیز شي. کله چې دا شخصي ګټو نه تیز شو زه ته ټول په جنگ کې ګټې ونه لټو او طبعا افغانستان کې به صلح او ورورولي راځي. خو خدای دې راولي موږ ته یوه لار پاتې ده چې روزه ماتو کله هم د خپل افغانستان ته خپل مظلوم ملت خپل کونډ یتیمانو ته سوال وکړو. بله، هیڅ کومه لار موږ ته پاتې نه ده او دا خو معلومه خبره ده چې جنگ ګډوډي ده، دی باندې ټول پیږي، دی باندې خو وړوکی ورکه هم پیږي او لیونی پیږي، دی باندې خو ټول آگاهي چې دا څلوېښت کال موږ په افغانستان کې ګډوډي شروع ده کومه لاسته راوړنه راوړه کوم ځایم جوړ کړو
نور دوستان را سره د ټلیفون په کښه ډیر دی او تر یو لاندې ته مې ورسته بورسو.
جوان
آزادی خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله ود شری
پوهنه
اوسمه په مرتب کې د باران د لپاره پناه نه شته، موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو پر صفو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. دوستانو، زموږ د خبرونې بس په ناامنو سیمو کې د خلکو ژوند دی چې څنګه دغه جګړو څخه اغیزمن شوی دی، کوم ستونزې لري. نور اوریدونکي هم د ټلیفون په لاین کې را سره دي. یو اوریدونکي به راوخلو. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایست. لکه زما اړیکې نیولې.
سلام ماما، سلامونه مې کېږي. سلام علیکم. افور کې
علیکم السلام.
خوبه په افغانستان کې ټول افغانستان سړي د شال ته خوري د مرګ په انتظار باندې شپې ورځې تېروي. اما د مونږ دا یو ساعت داسې تمه مونږ نه لرو چې په مونږ باندې یو ساعت سوجي راغلي او مونږ ورته خوشحالي کړي. خوشحالي خو نشته خوري، خو اوس په طالبانو وروڼو دا غږ کوو چې طالبانو وروڼو امریکایان کوم وخت یا په رضا یا په سوله یا په تلون هر څه چې وکړه خو وم کل زی روان دي. اما اوس تاسو ته هېڅ مناسبه نه ده چې ته په افغانستان په خلکو باندې په ماشومانو باندې په کونډو وړندو په خویندو باندې تاسې ظلم ناروا
وکړئ.
ناروا تاسې کوئ، سبا چې دا تاسې راشئ په پاچاهي کښېنه تاسې ملاتړ به بیا څوک وکړي. همدغه یوه ډله به یې کوي خو د افغانستان ټول خلک به یې وکړي. اما نه، منګ دا نړیوالې ټولنې نه خورې غواړو، ملګري ملتونه نه غواړو، امنیت شورا نه غواړو چې په هغو ښکېلو غاړو ډلو ډلو چا څوک جنګ دې موږ په وطن کې غواړي په هغو باندې زور راولي چې سولې ته راځر کې سوله وکړي. د موږ په وطن کې څدېرې ساعته مرګ ده، باید چې موږ د سولې سره معافیت شو. طالبان وروڼه هم دا هیله کوو دا نور د افغانستان سیاسی مشران او مذهبی مشران او نم دای له کوم چې خپل ګټه نور پری دی نور خو غریب ته وګوره ماته وګوره خدای نه ودار سي قران نه ودار سي پیغمبر هم چې څه کړی هغه تاسو وکیا
خو مدن کتا سره بله مننه د دې د نظر څخه مننه کوم یو بل اړین کې برابر اخلو بله مهرباني وکي لطفا پلانټو او د موضوع اړوند خبرې وکي
بله
مهرباني وکي تاسو आवाज اورو کوم
خور السلام علیکم محمد الله کوم نه خبر کوم
لا کونارت ښه
بله
اوکي شره غلي خبر ولې ته مهرباني وکي په کونار کې د امنیتي وزارت پر رات وست څنګه دغه نام نه یو دخل کو ژوند ټاکنه کړی دي
کونار خو څه څه د پاول نن کلا په جنگونه پکې وو بس به رورو خلک ته دې پیښل شي د ځان کې څه دا نشره اوسمه مطلب دا لري خو چې پکې وکي د امیر امان الله خان له وختونو دا چې جنگيږي و چې رو د اسلام د پاره جنگيږي د پاره جنگيږي مثال د پاره جنگيږي مو خدا چاته معلومه سره چا سره د خپل جواب د خپل مقام او د خپل ځای پر جنگيږي سوال اورم دا دی چې دا طالبان ګونه دي او که د مخالفین ډېر څو دي خارجان د غړي وخت په وتو دي تاسو راشي کېږي چې باندې خارجي ورته شي او پداسې په خلکو باندې نور سره هم وکړي دې انقلاب ته وګورې دې جنگ ته وګورې روزین ماشي ته وګورې خلک دې مړې ګورې په سیاران دي او دلته مرګونه دي جنگونه دي خو په دې باندې موږ څه پیګو چې غواړو د سدي سپین دي هیڅوک به څنګه لپاره نه جنگي او په دولت کې هم دا شي په دولت کې بعضي بعضي د سیمه خلک شته چې خلک دې بیزار دي خلک دې خپه دي یو رئیس جمهور بیچاره دې بچاته ورسېږي دا به تختی شي دا راره او دا الله تعالی ته خبر دی نو خدای دې ورهمیږي زمون په دې کې ان شاء الله قراري د خدای د ټول افغانستان کې قراري ده
مې بس ایرا یمین خدای د ټول افغانستان کې امن قراري او امن راولي د هغه دوستانو څخه چې د مهال دغه نام نه یو څخه لغپلو سیمو څخه کډه سوي دي او د کډوالۍ په ورځ تیروي دوی هم ک ټلیفون امکاناتو ته لاسرسي لري کې دایسي چې خپل ستونزې را سره شریک کړي او د خبرونه په پاته برخه کې د خپل ژوند وزیت پاره راته وای یو بل اوریدون کې را سره په لاین کې دی bale مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدون ته سلامونه هم زه پښتون یم کندهار ته تماس نیول
له کندهار پښتون صف شر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ تاسو ته خبرو
مننه پنځه تاسو په دې په ټول افغانستان کې ژوندونه ډېر سخت دی دی په خاص ډول په کندهار کې کوم تاسو ګورم یوان له سالي کې ډېر سخت جګړه روانه ده او مملو یې لار بند ده او خلک په ډېر تکلیف باندې خپل کور ته رسي مریضان ناروغان هغه چې له کندهار څخه ترازی نو زخلون داسې صحنه شاید هم چې مریض په ډېر تکلیف او په ډېر خراب لار باندې موږ کندهار ته ورسوي نو اصلا مشکل دا دی چې خلک د دولت د ناکاری څخه په تنګ راغلي دي خلک د دولت سره مرسته نه کوي او بل خبره دا ده چې هغه ظلمونه چې خلکو باندې شوي دي مختلف حالات کې خلک د دولت څخه ناراضه دي همدا علت دی چې دولت نشي کولی چې حالات کنټرول کړي
کور مودن ژوندۍ اوسې یو بل اوریدونکی به راوخلو بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته ښایست که په لنډو پر موضوع باندې خبرې وکړئ ځکه د خبرونه وخت کم پاتې دی
السلام علیکم ریاض خبرې کوم لنګرهار نه
ریاض ولا کند لنګرهار څخه مهرباني وکړئ
طالبان هدا غزړه چې دوی وایي چې موږ ټوپک په زور د افغانستان ونیسو د ټوپک په زور به هیڅ کله ونه شي دا شل کاله جګړه و سم دوه مشل کاله بنورم دا
بیا تاسو وایم بخښنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم اما دا زموږ د خبرونې موضوع نه ده موږ موضوع دا ده چې په نام نسیمو کې خلک لکه مونږ غوونه سره مخامخ دي د جګړې دلایل باندې غبیل بحثونه دي پر غو خبرې کوو که په دې اړه څه ویل لري مهرباني
طالبان دې ظلمونه نه کوي صبر دیو کې جګړې کانه لري خلک دې نشټړي کې خلک دې نه کړوال کې ظلم دې نه کوي د افغانستان له سره جګړه ده کافر سره نه ده دا ناروا ده دا ظلم کوي خدای ته دی وګوري دې په لپی پاکستان باندې په خیخه په خدای کا هیڅ کله دوی دا جګړه ودرې
کور ودان ژوندۍ اوسي یو بل اړیدونکو حمله رو بل مهرباني وکړي په لاندو خپل نظر ته وست
ومبالي السلام علیکم لکمان کلمیار یم لپکتیا احمد خیرونه
لپکتیا نه دې شر اغلی رو مهرباني وکړي په پکتیا کې خلک د کوم ستونزې سره مخامخ دي په نام نه یو کې
دلته نام نه چې کله ته وایم خورجانې زه خپله چې مکتب ته ځمه ډېر په سختۍ سره ځمه، جنګونه زیات دي، هېڅوک خپل کار نشي ترسره کولی، که هم مزدوري وي که یو کسن یې په خپل خوښه یې نشي ترسره کولی. دغه ستونزه ده چې مونږ ته راغلې دي که مکتب ته مونږ په لاره باندې ځو جنګ وي، نو بیا خپل چې کله چې ټول ملکي خلک لګېږي مونږ لګېږو، نو ډېر کسان دغسې ولګېدل شهیدان سه. مونږ دا ستونزه لرو چې دا مکتب ته چې مونږ نه ځو، نو دا خو زمونږ بې غوري ده. افغانستان کښې خو یو مکتب ده، دغه مکتب چې ونه وایو نو نور څه خو نشته. نو مونږ چې هر کله مکتب ته ځو نو په لاره مخامخ کېږو، که هم چاودنه وي که جنګ وي، په لاره باندې چې ځو داسې وخت چې یو ساعت مزل ده. نو دې ته دا ستونزه مونږ لرو. له دولت څخه هیله کوم چې دغه ستونزه باید مونږ ته هواره کړي، ځکه چې افغانستان کښې خو مکتب ونه وایي نو نور څه خوشتانه. او بل داسې ده چې ډېر کسان دغسې شهیدان شوه. د اوس حالاتو کښې خو پکتیا ولسوالۍ به در ته وایم احمد خېلو بېخي حالات خراب دي، ځکه حالات دومره ګروبر دي چې ډېر کسان دغسې شهیدان شوه او ملکي خلکو ته ډېر زیان ورسېدو. هره ورځ جنګونه وي، مونږ ناامنۍ سره مخامخ یو، نو دا څنګه حالات ده چې په افغانستان کښې روان ده. مونږ له دولت څخه هیله کوو چې باید، او طالبانو څخه دا هیله کوو چې باید را سره کېنئ، سوله وکړئ، ځکه دغه تړېدلی افغانستان نور خلک مه ځوروئ. او ولس نه دا هیله کوو چې اوس امریکا ووته نو باید تاسو را سره ټول شی را سره کېنوئ. نو جهاد چا سه کوئ؟ امریکا خو اوس لاړه، نو اوس خو باید خامخا خبرو سره را سره کېنئ. خورجانې
کور مو ودان ژوندی اوسئ. د پکتیا نه مو اړیکه نیولې وه. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست، ځای مو راته وښایست. بلے
بلے، حلیمہ میں کابل نمی تماس نہیں بولے دے تاسو اوریدون کو تاسو ټول دو خپل سلامونه پرته پټ می نظر دا دے حالات دا خو دل شي ټول سن جنگ په قدرت دی، نو د قدرت جنگ چې سو کوي هغه ټول میلار ته معلوم سو. طالبانو نه مخواست دا دے چې نور جنگ ونه کی. 2014 کال کې خارجیان وو جنگوں تصور ورته امکان لري خارجان بیا پاتې شي، بیا به جهاد یو موږ په دغه جنگ کې ځواک زه خپل اوو کلنو چې جنگ شروع شو اوس 50 کلن زموږ ټول عمر همدا جنگ کې تیر شو. اوس د جنگ هغه مسئول خوا یې معلوم دي، طالبان
هغه دوستانو څخه چې زموږ خپرونې ته زنګ ووهه، تماس ونیوه، د دوی نه هم مننه کوم چې خپل نظرونه مو راسره شریک کړه. بیا هم یادونه کوم چې په دې برخه کې دا د ازادي راډیو نظر نه دی، ستاسې نظرونه دي، ستاسې ټلیفونونه او پیغامونه وه. او موږ کوشش وکړو چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي په دې خپرونه کې ولرو، خو هغوی لا هم موږ ته جواب نه دی راکړی. او په دې خپرونه کې کېدای سو ستاسې ډېرې پوښتنې هغوی حل کړي وای خو ونه توانېدلو. بیا هم مننه کوم، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Shine.